살아.
د ورځې درې بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل غړی کې زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې د پاکستان په پنجاب صوبه کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور دی او عیسائی جوړې پر وژنې د بخنې نړیوال سازمان د اندېښنې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د هندو لږکیو د جایدادونو د مالکیت په اړه د قانون پر یوې مسودې د بحث په پاکستان کې د پولیو رنز د مخنیوي لپاره د نویو حکومتي اقداماتو او په امریکا کې د کانګرس د څوکیو لپاره د شویو انتخاباتو په اړه رپورټونه درته لرو د خبرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه د نړۍ رنگونه او شال او شمله هم دروړو خو په ل خبرونو کوو چې ګل ایاز به وړاندې کی
ستړي مشه لمړې د خبرونو ساتکی په پنجاب صوبه کې مذهب ته د سپکاوي په تور دوه عیسایان وژل شوې دي د پاکستان وزیر اعظم په صوبای حکومتونو غوښتنه کړې چې د پولیو د ناروغي مخنیوي لپاره فوري ګامونه پورته کړي او د بشر حقوقو نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل اسرائیل په ستمبر میاشت کې په غزا کې په جنگي جرمونو تورن کړ او اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان پولیس وايي مذهب ته د سپکاوي په تور دوه عیسایان د مسلمانانو د یوې پاریدلې ډلې لخوا د وهل روستو وژل شوی او جسدونه هم سوځول شوی دي دا پیښه پرون د لاهور ښار په جنوب لویدیځ کې شپېته کیلومتره کې لری پرتی کوټ رادا کرشن کې شوې ده دا په پاکستان کې تازه پیښه ده چې د اقلیتونو پر ضد اسلام ته د سپکاوي په تور کیږي وژل شوی کسان چې شمع او شهزاد نومیدل د خښتو په یوې بټی کې کار کوي د وژل شوی شهزاد روډ شاباز جاوید پرون خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې په روډ او ورنداري لګول شوی تورونه بے بنیاد وو
اسی اپنا مقدمه خود لړانګي او دې مدعي
مونږ بخپل مقدمه خپل په عدالت کې کوو ضرور او رندر مدعي به مونږ جوړيږو او چې څومره پوری کیږي مونږ به انصاف لپاره جنگ کوو
بلخوا د بخنی نړیوال سازمان لخوا مشال رادیو ته بیګا په تلاسه شبي خبر پڼ کې ویل شوی دی چې د پاکستان حکومت د دې پیخي ځمواورانو ته سزا ورکړي او د اقلیتونو تحفظ دی یقیني کړي د پنجاب حکومت هم د پیخي پلټن لپاره درې کسیزه کمیټه جوړه کړې ده د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف نن په صوبایي حکومتونو غږ کړی چې د راتلونکو نسلونو خوندي ساتلو لپاره د پولیو د ناروغي مخنیوي لپاره فوري ګامونه پورته کړي په اسلام آباد کې نن د پولیو د ناروغي د لمنځه وړلو په لړ کې یوې غونډې ته په خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف ویل
Every child in Pakistan is very dear to me.
د پاکستان هر ماشوم ماته ګران دی او یو ماشوم هم مازور نشم لیدي. او د تیرنس پزید دا جنگ به موږ په هر حال کټل وی. وفاقي حکومت د پاکستان پوز او زموږ اداري د پولي اورنز مخنیوي لپاره د صبح هر ممکن بست ته تیار دی. او په ملک د پولیو زیاتیدونکو کیسونو په حق لا د نړیوالې رورولې د تشویش نه خبر يم. خو پاکستان کې د پولیو مخنیوي لپاره ماحول ډیر کړکېچن دی.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د پاکستان حکومت اعلان وکړو چې دیش لکه ماشومانو ته به د پولیو د ناروغۍ پر ضد ستنې لګوي په پاکستان کې سږ کال د پولیو د ناروغۍ 215 کیسونه مخې ته راغلي دي د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان د امنیت په اړه په خپل تازه رپورت کې پر پاکستان او ایران سختې نیوکې کړي او ویلي دي چې دا دواړه هیوادونه په سیمه کې بې ثباتۍ رامنځته کوي په دې رپورت کې ویل شوي چې پاکستان په مسلسله توګه په افغانستان او هند کې وسلوال استعمالوي چې دا شان اسلام آباد په افغانستان کې خپل اثر ونه بیلي او د هند فوج مخه هم ونیسي د دفاع وزارت په دغه رپورت کې زیاتوي چې د ایران اسلامی انقلاب ساتندویانو قدس ځواک له طالبانو سره مرسته کوي چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل تیز کړي په دې رپورت کې دا هم ویل شوی چې تهران له افغان حکومت سره دوستانه اړیکې برقرار ساتلو او د طالبانو بیا واک ته د راتلو د مخنیوي لپاره غور کوي له طالبانو یو اجلا شوی ډلې چې د پاکستان او هند په سرحد کې د رواني ونې د خونړي حمله ځمواري منلي اعلان کړی چې په دې حمله کې د دوی هدف سمره چې پاکستان وو همره هند هم وو د غړلې ویلې دي چې بل حمله به یې پر هند وي په واګه پول د بیرغ راکوزولو مشهور مراسمو کې تیر اتوار په ورځ په دې حمله کې لک تر لګه و 50 پاکستانیان وژل شول خو د هند په اړخ کې هم زیان واړو له تیرې کې طالبان پاکستان څخه د جلا شوي ډلې جماعت الاحرار د بیان احسان الله احسان په ټویټر پاڼه په یو پیغام کې ویل شوی دی چې دا ډله به پر پاکستان او هند دواړو حمله وکړي. جماعت الاحرار ډله له پاکستانی طالبانو څخه په تیر سپتمبر میاشت کې وروسته له هغې جلا شوه چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش څخه ملاتړ اعلان وکړو. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د بشري حقوقو نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل اسرائیل په سپتمبر میاشت کې په غزا کې په جنگي جرمونو تورن کړ. لندن میشته نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل نن په خپل خپور شوی یو رپورت کې وایي چې اسرائیل په ساحلي علاقو کې د ګڼګوڼي په آبادۍ بے دردی سره بریدونه کړی وو. په رپورت کې ویل شوی دی چې اسرائیلي ځواکونو هغه کورونه په نخښه کړی چې ټولو کورنۍ پکې اوسېدلې او یو شمېر فلسطینی وګړي یې وژلې دي چې پکې ځینې جنگي جرمونو په زمينه کې راځي. اسرائیل د تیر جولای میاش په لومړو کې د حماس لخوا په اسرائیلي خارون د راکټي بریدونو په جواب کې په غزا بریدونه پیل کړی وو. د ملګرو ملتونو او د فلسطینی چارواکو د شمیرو تر مخه په دې جګړه کې د زیاتره ولسی وګړو په شمول تر 2700 نه زیات کسان وژل شوی بول. اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت دا رپورت رد کړی او ویل دي چې امنیسټ انټرنیشنل په خپل رپورت کې د حماس لخوا شوی جنگي جرمونه هیر کړی دي. فرانس د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې پر ضد په جوړ شوی نړیوال اتحاد غږ کړی چې د شام په حلب ښار کې د هغو یاغیانو ملاتړ دی هم وکړي چې د دمشق د رژیم پر ضد جنګیږي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لارنیټ فیبیوس په یو لیکنه کې چې په دریو لوی نړیوالو رسمانو کې پرون خپور شوه ویلي په حلب ښار کې وسلوال محاصره دي او ماتې به د شام د درې کلنې کورنۍ جګړې د سیاسي حل هیلې له منځه یوسي. د فیبیوس دا نظر فرانس ته د ترکیې د صدر رجب طیب اردغان له سفر او د دې هیواد له ولسمشر فرانسوا اولان سره د کتنې وروستو د فرانس په لی فیګارو د امریکا په واشنگټن پوسټ او د عربي ژبې ورځپاڼې الحیات کې خپور شوی دی. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه او د خبرونو په پای کې د موسم حال او د کرنسی به واوري.
د پیښور کرنسی مارکیټ نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 103 روپۍ او 15 پیسې اخستل کیږي او 103 روپۍ او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 109 روپۍ او 40 پیسې او 109 روپۍ او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 104 روپۍ 70 پیسې او 104 روپۍ او 80 پیسې خرڅول کیږي. یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ 95 پیسې او 28 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو سعودي ریال 20 روپۍ 15 پیسې او 20 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. او یو افغانۍ په یو روپۍ 80 پیسې اخستل کیږي او یو روپۍ 280 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه نن په پیښور، بنو او کوټه کې به خال خال وریځ وي، خو د باران کېدو امکان نشته.
اوریدونکو، خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل په روانه خبرونه کې اوري. د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان په پنجاب صوبه کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور دی وی عیسائی جوړې پر وژنه سخت اندېښنه ښودلې ده. بلخو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې په دغه صوبه کې د هندو لږکیو د جایدادونو د مالکیت په اړه د قانون یو مسوده د بحث لپاره وړاندې شوې ده. په پیښور کې د هندو لږکیو د ټولنې یو استازي وایي د دوی جایدادونه نه یوازې د ځمکو قبضه کوونکو ډلو بلکې حکومتي ادارو هم رالاندې کړي دي.
خیبر پختونخوا نه بلکې پورا پاکستان کې چې دی زمون چې کم هندو پراپرټیز دي پاوی لینڈ مافیا اور پخپلا دا چې زمون کم ادارې دي دې قبضه کړې دي.
په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي لپاره د یوې نړیوالې ادارې استازي وایي د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې به ماشومانو ته له یادې ناروغۍ څخه د حفاظت د څاڅکو ورکولو ترڅنګ دوی ته ستنې هم لګوي چې د په خبره موثریت یې ډېر دی.
ماشومان دي چې کوم تا دو کال نه درې کال نه دا ویکسین دي ملو شي ویه نو کدی له موږ آی پی وی ورکو د او پی وی سره امپیکټ کوم دی هغه او پی وی سره زیات شي.
او د نړۍ رنگونه خبرونه کې د ساينسي او انټرنیټي او همدارس فلمي موضوعاتو په اړه خوندور معلومات ترلاسه کوو.
You and I both know there's something magical in the museum. Sun goes down, tablet starts to glow.
بلونی ز خبرونه شال او شمله هم اوری هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. را خزو ولنی رپورټ د بخنې نړیوال سازمان د پاکستان په پنجاب صوبه کې دی وی پاره دلې ډلې لخوا د عیسائی میرمنې او داغې د خاوند وجنه په سخت ټکو کې غندلې او له حکومت غوښتي چې د پیښې عاملینو ته سزا ورکړي. تیر ورځ د پنجاب په کوټ رادھاکشن کلی کې دغه عیسائی جوړه قرآن پاک ته د سپکاوي په تور د مسلمانانو د یوې پاره دلې ډلې لخوا تر برید لاندې راغله او ووژل شوه. دغه عیسائی جوړې د خښتو په یوه بټۍ کې مزدوري کوله. په دې نور له اسلام آباد د رابعه اکرم خان نورو.
د بخنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د کسور ضلع کوټ رادھا کشن کې د مذهب د سپکاوي په تور د یو عیسوي میرمن او د خاوند د وژلو پیښه غندلې ده. د بخنې نړیوال سازمان په بیان کې ویلي شوی دي چې پاکستان اعلی چارواکي د ذمہوارانو خلاف کاروایی وکړي او دا خبره دې هم یقیني جوړه کړي چې اقلیتونو ته تحفظ ورکړي. امنیسټي انټرنیشنل بیان زیاتوي چې د توهین مذهب یا توهین رسالت یو وړوکی الزام اکثره یو تن او د هغې برادري په خطر کې اچولو لپاره کافي وي. یاد دې وي چې د نهه په سهار د پنجاب صوبې کسور دلی په یو کلی رادھا کشن کې یو پاره دلی ډلی یو عیسوي 43 کلن میرمن شما بیبی او خاوند شهزاد مسیح د مذهب د سپکاوي په تور وژلی وو. د دواړو درې ماشومان پاتې دي. د کسور ضلع د پولیسو یو چارواکي جواد کمر مطابق چې پاره دلی ډلی وړومبی په دواړو تشدد وکړو او بیا یې ورله جسدونه د خښتو په بټۍ کې سوځولي وو. دی وایي
ان کې پر الزام لګایا ہے لوکل وہاں کے ایک
د دوی د علاقې یو منشي او یو څو نورو خلکو په دوی الزام لګولې وو چې دوی د قران پاک د اوراقو به حرمتي کړی دا. موږ د دې پیښې په اړه نور هم معلومات راغونډو. د سحر مونځ نه پس د شاوخوا کلونه اعلانونه شوي وو نو خلک راجم شول. پولیس په موقع رسیدلی وو چې کله پولیس ورسیدل نو هغه وخت خلکو عیسائی میرمن او خاوند یې ورله وژلي وو او بیا یې د هغې د جسدونو به حرمتي وکړه او په بټۍ کې یې وسوځول.
د وژل شوی شهزاد مسیح ورور شهباز جاوید مطبوعاتو سره په خبرو کې تیره ورځ ویلي وو چې دا غورور او ورندر نخوانده وو. په اغه لګول شوی الزام غلط دی. دی وای
اسی خپل مقدمه خود لړانګي او د مدې
مونږ خپل مقدمه خپل په عدالت کې کوو. ضرور او ورندر مدې به مونږ جوړیږو او چې څومره پوری کیږي مونږ به انصاف لپاره جنگ کوو.
پاکستان کې بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې د ایچ آر سی پی مشر زهره یوسف وای چې درسو پوری د حکومت لخوا د داسې قسمه پیښو ذمہوار نو ته سخت سزا نه ورکړی کیږي. نو د پیښو کې کمواله نشی راتلی.
جو سوسایټی نه
دا وای سمون پټولنه کې مخ په زیاتیدونکو عدم برداشت نه علاوه چې کوم رجحان دی چې قانون خپل لاس کې اخستل او انتظار نه کول چې د چا خلاف ثبوت هم راغلی دی او کنه. دا یو ډیر تشویشناک پرمختګ مونږ ګورو. دا په پاکستان کې د پاریدونکو ډلې د تشدد یو بل مثال دی. داسې قسمه پیښې مخکې هم شوې دي. تیر کال هم د جوزف کالونې پیښه مخې ته راغلې وه. تر څو چې حکومت داسې قسمه پیښو ذمہوارانو ته سزا نه ورکوي نو په داسې پیښو کې د کموالي د راتلو ګونجه
نشتا.
یاد دی وی چې د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف د دې پیښې د تحقیقاتو حکم ورکړی دی چې ورله یو درې کسیزه کمیټې هم جوړه کړې شوې ده او دا امر یې هم کړی دی چې په صوبه کې د احسایانو تحفظ لپاره دی حفاظتي اقدامات اوچت کړی شي.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو د پاکستاني ایکسپریس ټریبیون رسپانه په لیکنه کې په دغه هیواد کې لمیشتو مذهبي اقلیتونو په تیر له هندوانو سره د توپیری چلن ستونزې زیاده شوې ده. لیکنه وايي د پاکستان په پنجاب صوبه کې مېشت هندوان زیاتره غریبان دي او حکومت ورته د استوګنځایونو په برابرولو کې تر اوسه د پام وړ کار نه دی کړی. د دې لیکنې مهمه برخه له ما هارون بچا اوري. د ایکسپریس ټریبیون رسپانه په لیکنه کې راغلي په پاکستان کې مېشت د مذهبي اقلیتونو غړي د مهال د ژوندانه له سختو شرایطو سره مخامخ دي. دوی له مدني او بشري حقوقو به برخې دي او حتی ځینې وختونه د دې لپاره چې مذهبي عقاید د مسلمانانو له هغو جلا دي وژل کیږي. هم د لیکنې تر مخه د پاکستان په پنجاب صوبه کې لږ تر لږه نیم ملیون هندوان ژوند کوي. له دوی څخه زیاتره غریبان دي او د استوګنې لپاره خپل کورونه نه لري. دوی د خټو په کورونو کې اوسېږي خو د دې لپاره چې د ځمکو یې مالکیت نه لري له کورونو په زوره بے دخله کړل کیږي. په پنجاب کې مېشتو د بیوزله هندوانو وخت په وخت دغه صوبې له حکومت غوښتي چې هغه کورونه چې دوی پرې کچه کورونه جوړ کړي د مالکیت حقونه دې ورته ورکړي. لیکنه کاږي په پاکستان کې د ذوالفقار علي بوټو د وخت حکومت د هندوانو ته د دوی د کورونو د مالکیت سرټیفیکټونه ورکړي وو چې دغه کار د جنرال پرویز مشرف په حکومتي دوره کې هم وشو خو له لیکنې سره سم چې هندو لږه کوي ته کومه ګټه و نه رسوله. سربیره پر دې په پاکستان کې مېشت هندوان په ټولیزه توګه د خلکو لخوا د پیسو لپاره د دوی د تختولو او همداراز د دوی په زور د مسلمانولو په څیر له ستونزو سره هم مخامخ دي. لیکن وای د هندو لګکایو د ستونزو د هواری په لړ کې د پاکستان د سیاسي حکومتونو واده تشه تورې خبره ختلې دي. لیکن زیاتوی د پاکستان د حکومت لپاره بداکار ل مالی پلوا ګران نوی چې هندو لګکایو ته د کورونو لپاره د ځمکې وړې وړې ټوټې ورکی. خو مهمه خبره دادا چې حکومت او هم د هیواد خلک د دوی عزت نفس مجروح نکی.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د اقلیتي وګړو د ځمکو د مالکیت په اړه یو قانوني مسوده تیار کړې او د دې صوبې د اسمبلی په روانه غونډه کې بحث ته وړاندې کړې ده. په پختونخوا کې د اقلیتونو صوبایي وزیر سورن سنگ وایي دا قانون د هغه ځمکو په اړه دی کوم چې د پاکستان او هند تر جوړېدو وروسته د اقلیتونو نه پاتې شوي وي. په پاکستان کې میشت اقلیتي وګړي وایي چې په دغه هیواد کې د دوی پر ځمکو او جایدادونو خلکو ناجایزه قبضه کړې دي. تفصیل په دغه اړه ورو د غلام غوث په رپورټ کې.
د دغه قانوني مسودې په لړ کې د اقلیتونو د امور صوبایي وزیر سورن سنگ مشال ریډیو ته وویل چې د دې قانون مقصد د اقلیتونو د هغه ځمکو حفاظت کول دي کومې ځمکې چې په 1947 کې د پاکستان او هند د جوړېدو وروسته د هندوانو نه دلته پاتې شوې وي.
دغه پراپرټي چې کوم هندستان پاکستان مخکې دلته ماینورټي سره وه هغه لاړل چونکې 18 ترمیم کې ثبوت اختیارات ورکړې شوې دي. نو دې لپاره موږ اسمبلی کې بل چې دغه جمع کو چیرې دا هندو پراپرټیز چې دي هایوې ټرسټ پراپرټي بورډ چې دغه کوم سمبالښت دی چې هغه مطلب دا چې موږ صوبې ته ملاو شي نو هغه سره مطلب چې زموږ صوبه کې څومره پراپرټي ده دا تمام اختیارات دا دا رینټ ورکولو یا پلیز ورکولو یا دا پروټیکشن چې سم دي هر ایکس پټول صوبیه ته راشي.
د اقلیتونو د ځمکو او جایداد په حق له د هندو اقلیت د یوې ټولنې مشر هارون سربدیال مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د 1947 وروسته د اقلیتونو ځمکې په غیر قانوني توګه قبضه کړې شوې دي او په کار ده د دغه ځمکو ګټه په پاکستان کې په اقلیتونو ولګولې شي.
خیبر پختونخوا نه بلکې پوره پاکستان کې چې ده زمونږ چې کوم هندو پراپرټیز دي په وی لینډ مافیا او پخپلا دا چې زمونږ کوم ادارې دي څنګه چې ویکټر پراپرٹی بورڈ دے ڈائریکٹریٹ آف مائن ڈائریکٹریٹ آف آرکیالوجی دے قبضے کری دی مس یوز کئی لگی آئی بل چاہتا بس سو آئے اس کا تھا سو کہ یو ڈسٹرکٹ وائے ڈسٹرکٹ نو شہر کے یو سل اور سلور پنزوس زین دسی دی 154 ناراضیاں دسی دی اور کئیو یو زیو گورے 500 کنال نہ زیاد تے جی آخر چے دے ویکٹس پراپرٹی بورڈ چے دے اخپل خوخ سارا چے دے خلق لور کئی اور من خلق تا دی تفصیلات نہ خئی.
د خیبر پختونخوا د اقلیتونو صوبایي وزیر سورن سنگ هم دا خبره مانی چې په پاکستان کې د اقلیتونو په ځمکو قبضه شوې دي او په غیر قانوني توګه ډېر ځمکې خرڅې شوې هم دي.
په خبر کې صدر کېشته په خبر کې مختلف علاقو کې دا ټپګرای کې دا اندرونی شهر دا او مردان کې مشته دی خان کې مشته بنو کې مشته کوهات کې مشته قبضه کې هندوان سکان پاتې شوې دي. دا پراپرټي هلته موجود ده او میجورټي قبضه غټه پراپرټي چې دا په پنجاب کې دا او هغه باندې مطلب دا
اقلیتونو د ځمکو د تحفظ او د مرکزی حکومت نه د اقلیتونو د ځمکو د اختیار اغستلو لپاره دا قانون د اقلیتونو لپاره د مدني ټولنو د کمیشن د وړاندیزونو په اساس د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې وړاندې کړې شوې ده. خو تر دې دمه لا په اسمبلی کې په دغه قانوني مسوده څه بحث نه دی ترسره شوی او نه لا تر دې دمه دغه قانوني مسوده صوبایي اسمبلی منظور کړې ده. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوردونکو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې د پولیو مخنیوي لپاره د سټیرینګ کمیټې غونډې ته په وینا کې په دغه هیواد کې د پولیو رنز د خاتمې ارزښت په ګوته کړ او ویل چې په دغه لړ کې یې حکومت له یو لړ ننګونو سره مخامخ دی. په دغه اړه تفصیل اورو د اسلام آباد نه د احمد الله په رپورټ کې.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې ملک نه د پولیو خاتمه کې غفلت جرم ګڼم او په هیڅ صورت به برداشت نکړم. د ملک نه د پولیو خاتمه زمونږ قومي ذمہ واری ده او دې لړ کې صوبې دې هم کوټلې ګامونه پورته کړی. نن یعنی د شروع پورس په اسلام آباد کې د پولیو مخنیوي سټیرینګ کمیټې غونډې ته وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې پاکستان یو ذمہ دار ملک دی او موږ لا د خپل ماشومانو مستقبل محفوظ جوړولو لپاره بعد د ملک نه د پولیو خاتمه کول وی او د لړکې موږ لا ټول ممکنه ګامونه پورته کول پکار دي. نواز شریف زیاته کړه چې زمنګ د ماشومانو مستقبل په داو لګیدل دي او دوی راتلونکي به په هر صورت کې محفوظ جوړول وی.
Every child in Pakistan is very dear to me.
د پاکستان هر ماشوم ماته ګران دی او یو ماشوم هم مازور نشملی دی. او د تیرنس پزید دا جنگ به موږ په هر حال کټل وی. وفاقي حکومت د پاکستان پوز او زمونږ ادارې د پولی اورنز مخنیوي لپاره د صبح هر ممکن بستې ته تیار دی او زه په ملک کې د پولیو زیاتېدونکو کیسونو په حق لا د نړیوالې ورورولې د تشویش نه خبر یم، خو پاکستان کې د پولیو مخنیوي لپاره ماحول ډېر کړکېچن دی او پولیو ساسکو ورکولو کې یو شمېر خندان رامنځته دي چې لم له یې سخت کال د پولیو کیسونو په شمېره کې اضافه وشوه. د دې ترڅنګ په شمالي وزیرستان کې پوځي اپریشن په کامیابۍ سره روان دی او د دې اپریشن له وجې د شمالي او جنوبي وزیرستان هغه ماشومانو ته هم ساسکي ورکړی شو چاته چې مخکې رسایي ممکنه نه وه.
په غونډه کې د څلوروانو صوبو اعلی وزیرانو نه علاوه وفاقي وزیرانو، د ملګري ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف، د صحت نړیوالې ادارې، د نړیوال بینک او د جاپان امدادي ادارې جایکا غړو هم ګډون وکړو. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې غونډه کې بل اینڈ ملنډا گیټس فاونډیشن په ملک کې د پولیو خاتمې لپاره د 2.5 اربع روپو او جاپان د 550 کروڑ روپو د ورکولو باور ورکړو. د غونډې نه وړاندې د څلوروانو صوبو اعلی وزیرانو د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات هم وکړو. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې ملاقات کې د ملک په سیاسي صورتحال او د پولیو مخنیوي په چارو خبرې اترې وشوې. یاد دی چې سخت کال په ملک کې د پولیو نه متاثره ماشومانو شمیره 213 نه اوړېدلې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، په اسلام آباد کې د پاکستانی وزیر اعظم په مشرۍ د پولیو د مخنیوي پر چارو د غور لپاره دغه غونډه په داسې حال کې شوې چې په دغه هیواد کې د ګوزن یا پولیو د ناروغانو شمیر 215 رسیدلې ده. په همدې تړاو حکومت د یوې خپلواکې څارونکې کاري ډلې د سپارښتنو په رڼا کې د ټولو صوبو او قبایلي سیمو روغتیایي چارواکو ته امر کړی چې ماشومانو ته د ګوزن ناروغۍ د مخنیوي ستنې ولګوي. په دې لړ کې د پاکستان د صحت وفاقي وزارت 150,000 ماشومانو ته د څاسکو ورکولو پر ځای د واکسین د ستنو ورلګولو انتظامات کړي دي. رابعه اکرم خان پرې رپورټ لري.
د صحت وفاقي وزارت غونمل کې 3 میلیون ماشومانو ته د پولیو مخنیوي لپاره د روان میاشت په اخر کې IPV انجکشن د لګولو فیصله کړې ده. د پولیو رنس مخنیوي لپاره دوه قسمه ویکسین استعمالیږي، چې یو پکې د ساسکو ویکسین یعنی OPV او بل انجکشن یعنی IPV وي. د صحت وزارت ویان ساجد شاه مشال ایډیو ته په دې لړ کې وویل چې ملک سخت کال د پولیو زیات کیسونه مخې ته راتلونه پس حکومت د انډیپینډنټ مانیټرنګ بورډ د سفارشاتو مطابق د IPV انجکشن د لګولو په اړه صوبو او قبایلي سیمو ته هدایت جاری کړی دی. دوول چې ماشومان ته د پولیو د مخنیوي ساسکی به د معمول مطابق ورکړی کیږي. دی وايي
د انټرنیشنل مانیټرینګ بورډ د سفارشاتو تر لاندې موږ د پولیو مخنیوي لپاره IPV انجکشن لګول شروع کوو. د دې به یو غټه فائده وي چې چرته وایرس زیات دی یا ویر شته او چرته دا تیزی سره خوریږي، نو هلته به د ماشومانو ته لګول کیږي او د دې نه بعد د پولیو خلاف د ماشومانو قوت مدافعت سیوا شي او دې سره د پولیو د خوریدو ویره به هم کم شي. موږ ته امید دی چې د دې انجکشن نه به بهتره مخې ته راځي.
هم په دې اړه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو ادارې د یونیسف پاکستان کې د پولیو د څانګې مشر ډاکټر بلال مشال ریډیو ته وویل چې په دې نسو کې د حکومت او نړیوالو ادارو یو غونډه هم شوې وه چې پکې د انجکشنو د لګولو خبره شوې وه. دی وايي
3 هفتې مخکې د آغا خان ډیلیګیشن راغلی و او هغه دلته منسٹر صاحب ته وایي ته پریزنټیشن کړو. اغه نه پس دا یو فیصله شو چې اوس به مونږه په خیبر پختونخوا کې چې کوم ازلا دي کنه پېښور شو او بنو شو بده کې بدا IPV انجکشن ورکو. دا IPV انجکشن سره به ان شاء الله د دې امینوټی چې کوم دا غبا ډیره زیاته شي او زمونږه دا امید ده کخیریه چې کوم دا ماشومان دي چې کوم تا دو کال نه درې کال نه دا ویکسین نه دی ملو شي ویه
کم دی.
وای چې بیا واپس راشي نو هغه بیا هغه رنگي واپس نه ځي کوریج نه کوي. دریم د پولیو د پر ډیر زیات اهم شی مایکرو پلان دی. دا مایکرو پلان داسې یو ډاکومنټ دی چې دغه موږ د پته لګی چې څونه ټیمان بزي کمزي کې بزي او دا ډاکومنټ ډیر بد قسمتۍ سره دغه نه دی. نو د دې زیات خه مینجمنت پکار دی او خه مینجمنت لپاره پکار دی چې خه گورنسي او اورسایټ دی.
د ذکر دا و غونمل کې 215 دیش د پولیو کیسونه رپورت شوی دی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو ته وګی د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته خپل شپږ میاشتنی رپورت وړاندې کړ. په دې رپورت کې ویل شوی چې پاکستان په افغانستان او هند کې سخت دریځه وسلوال د خپلو ګټو لپاره کاروي. په رپورت کې د افغانستان او پاکستان اړیکو ته هم اشاره شوی دی چې په تیرو شپږو میاشتو کې څنګه روان دي او د نوي افغان حکومت له رامنځته کېدو سره به څنګه شي. احمد شیبر د کابل او اسلام آباد د روابطو په ارتباط د امریکا د دفاع وزارت د شپږ میاشتنی رپورت مهم ټکی اوروي.
د امریکا دفاع وزارت په خپل راپور کې وایي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په سیمه کې د اوږدې مودې ثبات لپاره خورا مهم دي. د امریکا د دفاع وزارت په وینا د کابل او اسلام آباد ترمنځ بې باوري شته او اعتماد دومره کمزوری دی چې څو ځله پر پوله دواړو لوریو پر یو بل ډزې کړې دي. واشنگتن هڅه کوي چې له پاکستان سره ښه اړیکې ولري ځکه چې دا د دواړو خواوو په ګټه دي، خو طالبانو په پاکستان کې پناه اخیستې ده. له دغو پناه ځایونو په افغانستان کې بریدونه کوي او د امریکا د دفاع وزارت په باور دا یوه جدي ستونزه ده. د راپور له مخې په تیرو شپږو میاشتو کې پاکستان او امریکا په یو شمېر برخو کې نږدې همکاري کړې ده چې په دغو کې په افغانستان کې د امریکا په عملیاتو کې همکاري شامله ده او پاکستاني پوځ په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د پاکستاني طالبانو د تحریک پر ضد عملیات کړي دي. کانګرس ته د امریکا د دفاع وزارت په راپور کې دا خبر هم شوې ده چې افغانستان او هند دې ته دقت کوي چې وسلوال د پاکستان له خاورې د افغانستان او سیمې د بې ثباتۍ هڅې کوي او پاکستان دغه نیابتي جګړه د دې لپاره پیل کړې ده چې په افغانستان کې خپل نفوذ له لاسه ورنکړي او د هند مخه هم ونیسي. له دې سره د افغانانو په مشرۍ د سولې پاسو کې د پاکستان د مرستو ژمنې تر سوال لاندې راغلي دي، خو بلې خوا ته بیا هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ په سرحدي سیمو کې د امنیت په برخه کې یو لړ تړونونه شوي دي. د ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ په وخت کې پاکستان په ښکاره ویلی وو چې په افغانستان کې به د سولې د خبرو ملاتړ کوي، خو د دښمنې سربېره کابل دې ته ځیرو چې هغه وسلوالو چې په افغانستان کې جګړه کوله په پاکستان کې پناه اخیسته. بل لور ته پاکستانی پوځیانو په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو د ځپلو لپاره عملیات وکړل چې په افغانستان کې د سخت دریځو د بریدونو پر پلانونو بیا اخیستې نول. پاکستان وایي چې په کار ده چې د سرحد په اوږدو د کابل او اسلام آباد همکاري زیاته شي. د امریکا د دفاع وزارت په راپور کې چې د جمعې پر ورځ کانګرس ته وړاندې شو ویل شوی دی چې د نوي افغان ولسمشر اشرف غنی لره تک سره او له امریکا سره د امنیتي تړون له لاسه کېدو راوروسته اوس دې ته لاره هواره شوې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوځي برخه کې همکاري پیاوړی شي. د امریکا د دفاع وزارت په وینا ایسف هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوځي ډګر کې د همکاري په زیاتېدو کې مرسته کوي څو د دواړو هیوادو ترمنځ ستراتیژیکو همکاریو ته زمینه برابره شي.
زما همکار احمد شیبر اوریدونکو، د امریکا د مشرانو جرګې یا سنت لپاره په شوو انتخاباتو کې ریپبلیکن ګوند چې د حکومت اپوزیشن ګوند دی د دغه هیواد په لږ تر لږه وو ایالتونو کې څوکۍ ګټلې دي. دا په داسې حال کې ده چې ریپبلیکن ګوند د امریکا په کانګرس کې هم د اکثریتي ګوند په توګه خپل حیثیت برقرار ساتلی دی. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورت مهم ټکی له ما هارون باچا اوري. په امریکا کې حکومت مخالفه ریپبلیکن ګوند د دې هیواد په وو مهمو ایالتونو مونټانا، کولوراډو، ویسټ ورجینیا، ساوت ډکوټا، ارکنساس، نارت کیلورینا او آیوا کې د سنت انتخابات ګټلي دي. د امریکا په سنت کې د ریپبلیکن ګوند مشر میچ مکونل د پرله پسې دویم ځل لپاره له کنټکی ایالت څخه خپل څوکۍ وګټله چې ډېر احتمال لیدل کېږي چې هم نوموړی د دغه ایوان د حکومتي ډیموکرات ګوند د مشر هیری ریډ څوکۍ ونیسي. خاغلی ریډ د سنت لپاره په انتخاباتو کې د خاغلی مکونل پر بریا هغه ته مبارکي ورکړه. وی ویل چې د امریکا خلک غواړي چې دواړه ګوندونه د دوی لپاره په شریکه کار وکړي. خاغلی مکونل بیا د بریا ترلاسه کولو وروسته په خپل یوې وینا کې وویل اوس وخت راغلی چې امریکا د مخکې تګ لپاره یو نوې لار غوره کړي، خو زیاته کړه چې موږ مکلف یو چې په هغو مواردو کې چې دواړه ګوندونه پرې سره موافق یو باید په ګډه کار وکړو. د سیاسي چارو څېړونکي وایي د امریکا په سنت کې د ریپبلیکن ګوند اکثریت بعد د هیواد د ولسمشر باراک اوباما لپاره د دغه حکومتي دورې په اخیرنیو دوه کلونو کې د یوې ننګونې په توګه ثابت شي، خو دا روښانه نه ده چې په سنت کې د ریپبلیکن ګوند بریا به د امریکا په حکومتي پالیسیو کې څومره بدلون راولي. ولسمشر اوباما کولی شي د سنت لخوا د تعلیګل شوی د قانون یو طرحه ویټو کړي. پر دې سربیره دغه ایوان د ډیموکرات ګوند غړي هم لکه چې د ریپبلیکن ګوند هغو له دوی سره په دې وروستیو کلونو کې کړي دي د دوی د کار پر وړاندې هم خنډونه رامنځته کړي. امریکایانو د نومبر پر څلورمه نیټه یعنی پرون د سنت له سلو څوکیو څخه د شپږ دېرشو غو لپاره رای واچولی. همداراز یې د استازو د جرګې د ټولو څلور سوه او پنځه دېرش څوکیو او د شپږ دېرش ایالتونو د والیانو یا ګورنرانو ټاکلو لپاره ووټونه واچول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اور دن کو درنی میں بجے کی دن کی دید گلیازنا لنڈ خبرنا اورو.
د پاکستان پولیس وای مذهب ته د سپکاوی په تور ادوا عیسایان د مسلمانانو د یوې فارید ډلې لخوا د وهلو وروسته وژل شوی او جسدونه هم سوځول شوی دي. دا پیښه پرون د لاهور ښار په جنوب لویدیځ کې 50 کیلومتره کې لری پرتی کوټ رادا کشن کې شوې ده. خلخوا د بخښنې نړیوال سازمان لخوا مشال اړیو ته بیګا په ترلاسه شوی خبر پاڼې کې ویل شوی دي چې د پاکستان حکومت د دې پیښې ذمہواران ته سزا ورکړي او د اقلیتونو تحفظ یقیني کړي. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف نن په صوبایي حکومتونو غږ کړی چې د راتلونکي نسلونو خوندي ساتلو لپاره د پولیو د ناروغۍ مخنیوي لپاره فوري ګامونه پورته کړي. په اسلام آباد کې نن د پولیو د ناروغۍ د لمنځه وړلو په لړ کې یوې غونډې ته په خپله وینا کې وزیر اعظم ویل چې د پولیو د مخنیوي لپاره به هر ممکن ګامونه پورته کوي. د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان د امنیت په اړه په خپل تازه رپورت کې پر پاکستان او ایران سختې نیوکې کړې دي او ویلې دي چې دا دواړه هیوادونه په سیمه کې بې ثباتۍ رامنځته کوي. له طالبانو یو جلا شوی ډلې د پاکستان او هند په سرحد کې د رواني اونۍ د خونړۍ حملې ذمہواري منلې اعلان کړې دي چې په دې حمله کې د دوی هدف اسومره چې پاکستان او همره هند هم وو. د غړي ویلې دي چې بل حمله به یې پر هند وي. د بشری حقوقو نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل اسرائیل په سپتمبر میاشت کې په غزا کې په جنگي جرمونو تورن کړی. لندن میشت نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل نن په خپل خپور شوی یو رپورت کې وایي چې اسرائیل په ساحلي علاقو کې د ګڼې ګوڼې په آبادۍ ډېر بېدردۍ سره بریدونه کړي وو او فرانس د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې پر ضد په جوړ شوی نړیوال اتحاد غږ کړي چې د شام په حلب ښار کې د هغو یاغیانو ملاتړ دي هم وکړي چې د دمشق د رژیم پر ضد جنګیږي.
لن خبرونه مو د ګلیاز نو اوریدل او د رواني خبرونه په پاتې برخه کې اوریدونکو دوه ونیس پروګرامونه اوري چې اولنې د نړۍ رنگونه دي چې ګلیاز یې جوړوي او دویم شال او شملا چې انیسا اجمل یې ستاسو لپاره تیاروي.
د مشال اړ 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه منې هیله لرم چې روغ جوړ او آباد بای. په نننۍ خبرونه کې مودرلا ل نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبرو چې نړیوال خلای مرکز ته لګیدونکې یو راکټ د الوت سو سکند وروسته تباه شوې دي. د امریکا اوریجینیا ریاست کې یو راکټ چې پکې نړیوال خلای مرکز ته سامان بار وو الوت پیل کړو خو څو سکند وروسته دغه راکټ تباه شو. په دې راکټ کې 500 پاونډو سامان موجود وو. په دې پیښه کې ځاني زیان نه دی شوی. دا څلورم راکټ وو چې نړیوال خلای مرکز ته سامان لپاره روان کړل شوی وو. امریکی د لاتینی امریکا پیرو هیواد ته هغه شل نادر آثار قدیمه واپس کړی دي چې په غیر قانوني توګه امریکا ته لیږدول شوی وو. په دې نوادراتو کې ځینې د 1800 کال نه هم قدیم وو. دغه قدیم نوادرات په پیرو کې د قبرونو نغلا شوی وو. د امریکا کسٹمز چارواکي وای چې دغه نوادرات د پیرو د امریکای کسٹمز چارواکي وای چې دغه نوادرات د پیرو د ولس ملکیت دي. د چارواکو په وینا دغه نوادرات په پیرو کې مقامی کاروندګرو نه اخستل شوی وو چې د قبرونو نه دغه آثار راوستي وو. د دې وروسته د ډاک په ذریعه دغه نوادرات امریکا ته لیږدول شوی وو. د امریکا چارواکي وایي چې د 2001 کال وروسته امریکا د فرانس، چین، پولند او عراق په شمول د وشتو هیوادونو و زره نوادرات واپس کړی دي چې په غیر قانوني توګه امریکا ته لیږدول شوی وو. په هند کې غلو د یو سل 25 فوټه سورنګ د لاري د یو بینک نه کورونو روپو اغلا کړی دا. د هند هریانه ریاست سونی پت ضلع کې غلو د یو بینک نه غلا لپاره یو سل 25 فوټه اوږد سورنګ کنستلې وو. دغه غلو د هندوانو مذهبي تہوار دیوالی په ورځ د بینک نه کورونو روپو کلداري او کالی غلا کړی دي. پولیس وايي په دې بینک کې سی سی ټی وی کیمرې نه وي، نو ځکه د غلو شناخت نه دی شوی. په آسٹریلیا کې ډاکټرانو یو مرشب زړه بیا ژوندې کړي او کامیاب ترانسپلانټ یې کړی دی. په عمومي توګه له هغه خلکو نه زړه اخستل کیږي چې مازغی مړ شوی وي، خو دا د خپل نوعیت لومړی تجربه وه. په سیدنی کې ډاکټرانو لومړی مړ شوی زړه ژوندې کړي او بیا یې کامیابۍ سره بل کس ته لګولې دي. هغه کس چې زړه ورته لګول شوی وایي د اپریشن وروسته لس کاله ځوان محسوسوي. سائنسدانان وایي د لمر سترګې رڼا سره په وزن کې اضافي او د ذیابیتس ناروغۍ عمل کې کمی راځي. د ډیابیټس په مجلې کې خپور شوی مقالې تر مخه په موږ یو تحقیق شوی او د نتیجو تر مخه د لمر رڼا سره په وزن کې کمی ممکن شي. همدارس د ذیابیتس یا شوګر ناروغۍ عمل هم کم شي. په تحقیق کې ویل شوی چې د لمر په رڼا کې ودرېدو، ورزش او صحتمند خوراک سره په ماشومانو کې د چاغوالي عمل هم ودرېږي. د برتانی یو کمپنی داسې د هوایی جاز جوړولو پلان لري چې مسافر به په هوا کې د ټول غیر چاپیر ماحول ننداره کولی شي. په دې هوایی جاز کې به کړکۍ نه وي، بلکې سکرینز به لګیدلې وي او مسافر به په هوا کې ټول ننداره کولی شي. دغه کمپنی وایي چې په دې جاز کې په دیوالونو کې به لوی سکرینز لګیدلې وي او دا به ټچ سیستم لري. د هوایی جازونو کمپنی په راروانو لسو کالو کې دغه جاز معرفي کولو اعلان کړی دی. مایکروسافت کمپنی د نوکیا سمارټ ټلیفون نوم بدل کړي او وس د مایکروسافت لومیا په نوم مارکیټ ته وړاندې کړي شوی دی. مایکروسافت کمپنی د نوکیا موبایل جوړونکو یونټ په 13 اپریل میاشت کې په 2.2 ارب ډالرو اخستی وو. دا وخت مایکروسافت کې ډیر زیات بدلون شوی دی چې پکې له دغه کمپنی څخه 3000 کسانو نوکریانې هم ختم کړل شوی دي. نوکیا چې یو زمانه کې په نړۍ کې د موبایل ټلیفون جوړونکو تر ټولو لوی کمپنی وه، په دې وروستو کلونو کې د تنزلې ښکار شوی ده. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفیس کې فلم انا بیلی د 2.6 میلیون ډالر کاروبار سره په لومړي نمبر دی. په دویم نمبر فلم لوسی دی چې په ټوله نړۍ کې د 4.7 میلیون ډالر کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفیس په دریم نمبر فلم گون گرل چې د 2.2 میلیون ډالر کاروبار یې کړی دی. بلخوا د امریکا په باکس آفیس کې د هالیوډ مشهور ستوري بریډ پټ نوی فلم فیوری په لومړي نمبر دی. په دویم نمبر فلم گون گرل او په دریم نمبر فلم دی بک آف لایف دی. همدارس د هند په باکس آفیس کې د مشهور اکټر شاهرخ خان فلم هپی نیو ایئر نوی ریکارډونه جوړ کړی دي. د شاهرخ خان نوی فلم هپی نیو ایئر په 15 ورځو کې په ټوله نړۍ کې د 2.55 کروڑ روپو کاروبار کړی دی. فلم هپی نیو ایئر په هند کې د لومړي ورځ د کاروبار ریکارډ هم مات کړی دی.
د هالیوډ مشهور فلم دی ایونجرز دویم فلم ایج اف اولټرون ټریلر خپور شوی دی. په دې فلم کې د هالیوډ مشهور کریکټرز ایرن مین، کیپټن امریکا، دی هلک او تور را یوځای کړل شوی دی. د دې نه وړاندې په 2012 کال کې دی ایونجرز فلم په ټوله نړۍ کې ریکارډ 1.5 ارب ډالر کاروبار کړی وو.
Everyone screaming for mercy. You want to protect the world, but you don't want it to change. You're all puppets, tangled in strings. Strings.
Started us on.
Nothing lasts forever.
د هالیوډ مشهور اکټرانو رابن ویلیم چې په دې وروستو کې مړ شوی او بن اسټیلر نوې فلم نایټ ات دی میوزیم سیکرت آف د ټومبا د دسمبر په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي. دا یو مزایي فلم دی.
The greatest discovery in 3,000 years will uncover the origin of a secret power and lead history's greatest heroes where they've never gone before.
You are speaking with the Pharaoh.
Kiss my staff.
Is it okay if I don't?
Now, you and I both know there's something magical in the museum. The sun goes down, tablet starts to glow, and everything comes to life.
This Christmas.
Yes, we look similar.
Dada.
No, I'm not your Dada.
No touching. Stop it.
The magic is running out.
There's something wrong with the tablet.
We shall all be dead by sunrise.
Huns don't hyperventilate.
But their greatest adventure.
These guys depend on me.
Has just begun.
We have to go to London to figure this out.
Welcome to the British Museum.
Hi.
Must be wicked being a security guard in America. With your gun, with the silencer, with your ninja swords.
That's not even a little bit true.
د هندي سینما مشهور اکټرانو گووندا او سیف علی خان نوی فلم هپی اینډینګ ټریلر خپور شوی دی. فلم هپی اینډینګ به د نومبر په 28 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا یو مزایه فلم دی چې په کې سیف علی خان یو لیکوال وی.
یار پکچروں میں اچھا لگتا ہے، ایکسٹرا باتیں ایڈٹ کر دیتے ہیں، صرف کمی رومانس گانے دکھاتے ہیں، ہیرو ہیروئن کو کس کرتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے؟
ہیپی اینڈنگ.
تو اپنی اگلی کتاب لکھ کیوں نہیں رہے؟
فیم، لڑکیاں، پیسہ، سب کچھ تو ہے میرے پاس، تب زبردستی کام کرنے کی کیا ضرورت
ہے؟
تو سکسیسفل آتھر تھا، ارے تیری بک سٹورز میں بھی نہیں ہے یار.
میں سنگل سکرین کا سپر اسٹار ہوں، اب ملٹی پلیکس کو ٹیک اوور کرنا چاہتا ہوں. فرسٹ آف میٹ پیرنٹس.
د هندی سینما مشهور اکټر عامر خان نوی فلم پی کے ٹریلر خپور شوی دی. د دې نو وړاندې د فلم سلور ډیجیټل پوسټر خپاره شوی وو. په دې فلم کې سنجے دت، بومن ایرانی او انوشکا شرما هم کار کړی دی. فلم پی کے به د دسمبر 15 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
نمونا سمجھتے ہو نا؟ سیمپل تھا وہ. غلطیاں سدھارنے کی عادت تھی اسے. ہیڈ لائٹ سی آنکھیں تھیں اور فلائنگ سوسر جیسے کان، اس کے سترنگی کپڑے اور اس کا اترنگی ڈانس. پان دیکھتے ہی منہ میں پانی آ جاتا تھا. کہتا تھا شہر کے ہر برج پر ہوتے ہیں ATM، جا जितने पैसे चाहिए निकाल लो। और हर सुनसान गली में होती है कपड़ों की दुकान, जो पसंद आए पहन लो। लोगों ने ना उसको समझा ना उसके तरीके, जितना अजीब था वो उतना ही दिल के करीब था। मेरा दोस्त, एक बूंद तक नहीं पी थी उसने, पर नाम था पीके।
قدرمنه اوردونکو د مشال لړۍ 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې تاسو دلچسپ معلومات واوریدل. د دې نوراندې چې د نن ورځ پروگرام راغونکو تاسو هم کولای شئ چې مشال لړۍ سره د خپلې سیمې خوندور معلومات شریک کړئ. د ټلیفون د لارې تاسو دا معلومات شریک کولای شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00420221121. په همدې ځای خپل کوربا غولې استه اجازه ورکړي. خورز ولري او آباد اوسئ.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سو یویش په لنډو سپو 2013 15,500 15,500 او 1,380 کلو هرت ساوری دلی شي.
مشه پشال شملخ پرونه کې درته زانی ساجمل هر کلی وایم. اوریدونکو داونه د پګړې د ارزښت پاړه خبرې کو. د اکتوبر د 10 مینه واخلې تر 14 مینیټه پورې د پګړې د ارزښت پاړه په ټولنیسي میډیا د یوې اونې کمپاین چلول شو. په دې کمپاین کې زیاتره خلکو برخه اخیسته و. دا چې د دې کمپاین د کولو مقصد سو او آیا دا سه کمپاینونه د پښتنو کلتور خوندي ساتلو کې مرسته کولی شي او کسنګا. د کمپاین انتظام کوونکی انصرګر ارباب حمدالله وایي د سمدوړاندې ولیدل چې د کابل په پولی چرخی کې پولیس د تالاشۍ پر مهال یو سپینګری نه پګړې او غرسبله چې رستو بیا د دغه سپینګری د احساساتو د کتلو رستو انصرونه جوړ کړو او د کمپاین پر مهال یې نندارتون ته وړاندې کړو. ارباب حمدالله د دې کمپاین په اړه زیاتوي.
دازم دې ته چې موږ غولې دا اول منځ لږه هغه یو لامل خدا چې د تیرو لسیزو کې موږ ګورو چې د ډیرو کلتوري ارزښتونو تر څنګ د پګړۍ ارزښت چې دی هغه هم ورځ په ورځ په ختمېدو باندې دی. د ګلوبلایزیشن تر نامه لاندې یا د نړیوالتوب نام لاندې چې دا کوم غربي کلتور روان دی او ټول فوکس په دې باندې دی چې بس پیسې پیدا کا مادیات او کیپیټالیزم طرف ته دا خبره روانه ده. دلته دا د روی ده چې زموږ د کلتوري ارزښتونو د ساتنې لپاره موږ باید خپل ځوانان ته یو فکر ورکړی وي. نو بیا د ډېرو ملګرو سره په مشوره چې پای ملګرو کې ځوانان دي ملګري نوم یاد کړم فهیم وردګ صاحب چې هغه خپل په انګلینډ کې سبق وړي. تاریخ سره په مشوره موږ د اکتوبر د 10 نه تر 14 پورې د پګړې اونۍ ولمانځله چې البته دا د سوشل میډیا د لارې نه د فیسبوک د لارې موږ یو کمپین شروع کړو چې عملاً هم موږ پګړې په سر ولټول اونۍ او خلکو ته خاص کر ځوانان ته د دې دغه د پګړې چې کوم اخلاق دي کوم اصول دي تاریخ په خپل په هغه کو. نو بل دغه اونۍ ځکه انتخاب کړ چې په دغه اونۍ کې چې د 10 اکتوبر نه تر 14 پورې احمد شاه د سو جرګونو وروسته د ستار خو ورته نو په سر شوه په دستار کې او تا غملنګ د وږي د غنا وږي خو هغه اجازه یې غوښته ورکړل. نو دا سلسله بیا روانه وه او د فیسبوک د لارې تقریبا کوم ځکه چې پښتانه او زمونږ غږ ور رسیدلې دی هغه ته موږ دغه پیغام رسولې دی ډېر خو مثبت رسپانس موږ ترلاسه کړل.
غیرتی خوری خلی غیرتی بچی دادا غیرتی خوری خلی غیرتی بچی پلا خاور مرگنی دغا مڑنی بچی دوی پا خڑو غرونو کی خلی زندگی لری دخویا ملنگان دی خوب زرو کی بادشاہی لری جگی شملی شملی دیپ وطن سرور کوئی بل
ار کام د جامو په حواله خپل ځانګړتیا وی لري او پښتانوم هغه خلک دي چې د خپل ځانګړو جامو لوجي پیژندل کیږي. لیکوال او استاد ببرک میاخیل بیا د پګړې د ارزښت په اړه وایي چې پګړې د پښتنو په کلتور کې له کلتوري اړخه هم معنی لري او له سیاسي پلوه هم.
پګړې د مشرۍ سمبول دی، پګړې د یووالي سمبول دی او پګړې د راټولېدو سمبول دی. په کومه کورنۍ، قوم او یا قبیله کې چې مشر مري او پر ځای بل مشر ټاکل کیږي، لومړی دغه په سر باندې پګړې ږدي. په دې معنی چې نور خلک پرې راټولېدای شي. همدغه یو لوی ارزښت دی چې ادبیاتو ته یې هم لاره کړې ده. د دې تر څنګ زموږ په معاصر شاعرۍ کې هم حمزه صاحب لکه وایي چې جګه مې شامله وه ټیټېدو ته مې پرېنښوا، اوښ که پښتنه وه سسېدو ته مې پرېنښوده. تر را وروسته هم پګړۍ په ادبیاتو کې هم ډیره ذکر شوې ده.
په کابل پوهنتون کې استاد فیض محمد زلان بیا د پښتنو په کلتور کې د پګړې د ارزښت په اړه وایي چې د مختلفو قومونو د يرغلونو له وجې د پښتنو په کلتور کې هم ډیر بدلون راغلی دی.
یو څه بدلون خو راغلی. موږ په دې تیرو څلورو لسیزو کې مختلفې جګړې وکتلې دي. پخواني شوروي یرغل و، دېغنه را وروسته بیا د ګڼو سیمه ییزو استخباراتي ادارو یرغلونه، د ګلوبلایزیشن دوره پکې راغله. دېغه سره نوي کلتورونه وارد شول. خارج ژوند په دې سیمه کې نوی نوی راپیل شو. په دې کې ځینې ستونزې راولاړې شوې، کلتوري او فرهنګي ستونزې موږ تر سترګو کړې. مګر هم د پګړۍ شناخت یا د پګړۍ پیژندلو هغه تر ډېره بریده پورې د قدر او د عزت او بالاخره د پښتنو د یو ډېر عنعنوي او ډېر پخواني دود او دستور سره تړلې خبره ده. دې دا معنی ده چې د پګړۍ د قدر او د پګړۍ د شملې د اوچتوالي کوم قدر او معیار چې دا اوس هم په کلو باندو کې ژوندی دی. پګړۍ د استعمال یو څه ستونزې سره ولاړې شوي دي چې یو څه تاثیر پرې باندې را موجود شوی. د هغه د غربي کلتور راتګ بس هغه د پتلونو دریشۍ خبره ده. دې سره یو څه په ښارونو کې دې دود کم شوی ده.
تاریخ پوهان وایي چې د پګړې د تاریخ په اړه سرګند معلومات نشته، خو په 1920 کال کې ملنګ صابر شاه کابلي د کندهار په شیخ سرخ سیمه کې احمد شاه دوراني ته پګړې وتړله او له دې سره هغه د پښتنو واکمن شو. که یو څوک د قوم مشر کېږي نو هغه ته هم پټکې پسرېږي. ارباب حمدالله وایي پګړې د پښتنو په کلتور کې ډېر اهمیت لري او د پګړې له وجې د پښتنو ترمنځ ډېرې مسلې حل شوې دي.
فضل خدای پښتانه یو زمونږ په ټولنه کې ډېرې داسې ارزښتونه دي چې هغه زمونږ د دې په دې سیمه کې د ژوندي پاتې کېدلو هغه بنیاد هغې جوړ کړی دی. دا چې د دې تېرو څو لسیزو جګړو کې زمونږ دغه ارزښتونه په مختلفو شکلونو د منځه ځلې لاړل او ځلې روان دي، چې په دغو کې یو د پښتۍ یا د لونګۍ یا د دستار هغه کوم ارزښت چې دی پټکې چا ته په سر شي او که په سر نه شي هغه خپل سمبل او د هغې هغه نمایندګي چې د هغه په خپل ذات کې یو ویلیو لري، یو قیمت لري، چې په پښتنه ټولنه کې زیاتره وخت په دې شخړو کې نو هغه د پګړې یا شملور خلک راځي، هغه ملامتو سره یو ځای کېږي او بخښنې ته ورځي. ځینې وخت کې حتی په تاریخي دغه کې چې موږ وګورو ډېرې ځل داسې شوي دي چې خلک هغه څوک چې ملامت دي هغې خپل پګړۍ د هغه بل مقابل کې کوزه کړې ده او دا په هغې په بدل کې حتی هغه مړي معاف شوي دي، هغه دښمنۍ ختمې شوي دي. نو دا د ارزښت هغه تعریف دی چې ځوانان په دې معنی پوه شي.
که څه هم د پښتنو په ډیرو سیمو کې د وخت تېرېدو سره د خلکو په جامه کې هم بدلون راغلی دی، خو تاریخ پو رحیم مندوخیل بیا وایي ډیرو پښتنو تر اوسه د پګړې دود ژوندی ساتلی دی او د جرګو او مرکو په وخت خو د پګړې په سرول یو لازمي خبره ګڼي.
تاریخ خود دې ډېر دی، لیکن بار صورت د افغان د پښتانه دا کوم چې د ده رابطه حیات کوډ آف آنر و د ژوند اوسېدل کوم دود او دستور و دغه چې دی دا بنیادي طور د پښتانه نظام زندگی و. اوس نو دغه چې دی دا خو نو له ډېرې قدیمې زمانې څخه یو ټولنیز عمل دی چې دې ځای ته را رسېدلی دی. کوم چې د دې نظام بنیادونه وو هغه نتیجه دا وه چې سی دستار پگڑی شملا دا علامت دا سیالی دا سیالی سی دا 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 ټول افغان دا پښتانه دا ژوند یو اهم حصہ.
چنون کی وای وخت سره سره ځوانانو د پټکی په سرول پریخو دي. ارباب حمدالله وای باید پښتانه په خپل د خپل کلتور د خوندي ساتلو لپاره کار وکړي، او هم داسې با د پګړې په سیر د پښتنو د ار دود او رواج نور کامونه هم قدر وکړي.
لکه دا خو د اول زمونږ خپل دنده جوړېږي، من حیث پښتون چې مونږ خپل ارزښتونه خپل دود دستور خپل ژوندی وساتو. اکثر په دې باندې زمونږ د ملګرو سره لانجه نه وي چې هلته په پنجاب کې زمونږ کوم دوستان دي، یا په هند په پنجاب کې دي، یا د پاکستان دي. که تاسو کتلي وي په هوټلو کې هغې چې کوم هغه دروان شي یا دروازه کې کس ولاړ وي، هغې ته د پښتون یې بس هغو جګړې ته په سر کړي او دروازه کولاوي او بندوي. صحیح ده په پښتنو کې د میلمه پالنې چې کوم دود دی هغه به ژوندی وساتل شي. پښتانه میلمه پاله خلک دي، قدر عزت کوي. خو دا په دې معنی نه ده چې د پښتون هغه ټول کلچر نه ته دغه یو کس چې پګړۍ په سر وي هغه د شان او د عزت خبره ده، هغه په دروازه کې یو چات وکړي. کېدیش ټول مالک پګړۍ په سر کې ولته کېږي، دا په طریقه د منلو وي. خو دغه بعضې کارونه چې دي دا یو شکل نه شکل د پښتنو د سپکاوي او د بدنامۍ باعث ګرځي. زمونږ اصل کې زمونږ شروع د خپل ځان نه ده. خپل ځان کې اصلاح کړو، خپل پښتانه په دې پوه کړو، د نور خلک به خپله بیا مونږ ته لکه یو د احترام قایل شي. که مونږ خپله ځان سپکوو د بل نه تمه سپکوي.
فیض محمد سلاند وایي چې په پګړۍ کې هم د نوي فیشن مناسبت سره بدلون راغلی دی، او په ټولنیزې میډیا د پګړۍ د اهمیت په اړه د داسې کمپاینونو له وجې نورې نړۍ ته هم د پښتنو د کلتور په اړه معلومات رسیږي.
بالکل، یو خو د پیغام رسول دي د دې لارې څخه لکونو خلک اوس پښتانه ځوانان افغانان هغوی په ټولنیزو رسنیو کې بوخت دي، نو هغوی ته پیغام رسول دي. دویم د دې مسلې د ارزښت په اړه باندې خبره کول دي. دریم د نوي کول ته د یو فیشن په توګه باندې د پګړۍ معرفي کول دي، تر څو د همدې فیشن له مخې نه مونږ وکولای شو د پګړۍ دود هغه ژوندی وساتو. څلورم دا چې دا دود تقریبا تر پښتنو پورې محدود پاتې شوی دی. پښتانه په دې ډول باندې سینګار کوي، د سنگار نړیوال کول دي. ګلوبلایزیشن دور درنګ دي، د سوله لارې نه په میډیا باندې تاسو خلکو دا غیس کوي چې د پښتون اصلي سیرا کلتوري سیرا د جامو سیرا غو تر وخانه کې نو حافظ یې لږه کوي.
سیرن کی وای چې اکثره د پښتنو د کلتور پاړه د نورو کامونو خلک مختلفې خبرې جوړوي او پګړی او شملې ته احترام نه کوي، خو ارباب حمدالله وای پښتنو لا پکار ده چې د میډیا او دغه سي د نورو لارو په ذریعہ خپل کلتور ژوندۍ وساتي.
کوم سټیریوټایپ یا غلط فکرونه چې جوړ شوي دي د ماتول لپاره مونږ کولای شو چې خپل همدي پګړۍ د لارې د همدي صادر د لارې د همدي لباس د لارې چې دا مونږ پخوانی مشرانو ته دې ته منسوب کوو، هغه خلک چې هغې په تعلیم باندې هم سنبالو او د تعلیم تر څنګ یې عمل په ډګر کې هم د پښتنو لپاره کار کړی دی، نو دا هغه د عامه پوهاوي په برخه کې یو وسیله کېدلی شي چې مونږ د دې د لارې نه خپلو ولسونو ته لاړ شو، تر څو مونږ خپل د ولسونو فکرونه چې دي هغه هم رغولي وي، او تر څنګ زمونږ هغه کلتوري کوم ظاهري او معنوي برخه چې دا هغه مونږ هم ساتلې وي.
اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې مو د پښتنو په کلتور کې د پګړې د ارزښت او په دې لړکی شوی د یو کمپاین په اړه خبرې کولې. سیرونکو، په دې اندې چې په ټولنیزو پاڼو او په میډیا د یو کلتور د خوندي ساتلو لپاره کمپاینونه اوچلول شي، نو داسې به په خلکو کې د خپل کلتور د ارزښت په اړه پوهه راوستل شي. که تاسو د پروګرام په اړه له مشال ریډیو سره رائے شریکول غواړئ، نو په دې نمبر راته پیغام پریږدئ. زموږ د پیغام ریکارډولو مشين شمیره ده 00202212 1212. تر راتلونکو خبرونه پورې درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
مذہب داوی کتھاوی چھوٹ ولد چنار ٹکی پور بل بالی دل تھار پٹ پٹ خندل ولد چنار ٹکی پور بل بالی دل تھار پٹ پٹ خندل ولد چنار ٹکی پور بل بالی دل تھار پٹ پٹ خندل یمر گرو داوا اراد جنت یمر گرو داوا اراد جنت سرگ کی حیا واز کی محبت یمر گرو داوا اراد جنت یمر گرو داوا اراد جنت